د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په بهر کې د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ کړې دی چې د لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه اوسي چې د لوبغاړي په افغانستان کې له لوبو منی شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ورته د ګډون زمینه برابره کړي. د غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2020 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورختون اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبه په ورځ د واورو او بارانونو د ورېدو امکان شته. د لسو تر دېرشو میلی متر پورې د باران او له 15 تر 50 سانتي متر پورې د واورو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت بیا خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د ورښتونو له کبله په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتو احتمال شته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیرو کسانو ته د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزده کړي دي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 50 ډېر کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاکو موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراط زمرتو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوي محمد قاسم امیری پرون بختر خبري ژانس ته ویل چې د زمرتو پر افغان سوداګرو په څه باندې 1,60,000 ډالر پلورل شوی دی. د تیرو څه باندې درنیم کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی، د پنجشیر د زمرتو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراجیږي او پلورل کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې اترې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبه د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوړخیز اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامدار خبرو اترو پر اهمیت ټینګار کړی. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد له سترو مظاهرو اونۍ وروسته معترضو محصلینو یو ځل بیا واټون ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمین انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوو چې حکومت د استعفا وکړي. د سه شنبه تر مازیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1,500 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. بیا هم ستړي مشه زفریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره تیر روشان دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي غوښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نومونه څو ځلې یاد شوي وو. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوې چې د القاعده شبکې مشران پیران کې دیره دي. نور تفصیل احمد چی براورو.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځلې یاد کړی و. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسس اسامه بن لادن د 2021 کال د می په 2 د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی وو. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده ډله په ساریپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ شته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یوه ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلني راپور کې چې د سیشن بی پورس ناوخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوې چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پی مخ پر ودې وړتیا او ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلې ځلې ممکن سیمه نور هم بے ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د تپیز د پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوال سیالیو ته د دوی د راستنېدو ته د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي چې فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني او د فیفا د اصول له مخې باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لورې په رسمیت وپیژندل شي چې هغه لوبډله په رسمیت وپیژندل شي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې ده. نور تفصیل په اړه له اکرام الله اکرام اورو.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډیری لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 15 د یوازې لوبنه ده، د زما د هویت یو برخه ده، د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سردیک لاندې خبر شوې په فیفا غه کړی چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابر کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقوقو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې 2 ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه کشي وشي. دا سیالۍ د 2020 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د 2 ځل لپاره هم پکې برخه وانه شي اخیستلی. د ورزش د حقوقو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیک ډول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقوقو ائتلاف پر راپور کې د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلی چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځي او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خاط بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو انجونو په زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو انجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانی د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په جنوبي کوریا کې په زرګونو پوځیان او د وروژنې وسایط هڅه کوي چې لشپګور زو رهيسي د لګیدلې ورونو مخاوني سي وي وشني. په دغه هیات کې مشت امریکایي ځواکونه هم د دغه پراخو ورونو په وشلو کې مرسته کوي. په دې اړه درته د احمد شیبه راپور لرو چې تر هغه وروسته د روژي رنگونو ساسي واکس پاپونه لرو. تر هغه وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم تسره واوري.
د جنوبي کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله تر اوسه لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي اکثر قربانیان د شپېتو او بیا وکلونو ترمنځ دي او د دې اورونو له امله په لسکونو کسان ټپیان شوي دي چې د دولو سرختیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې اورونو له امله تر 30 ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د جنوبي کوریا موقت ولسمشر آن دکسو ویلي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګیدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. د اورونو له امله د اوسونګ شار در له سوکلن زوړ معبد ویجاړ شوی دی، خو مخکې تر دې چې د ګونسا په نوم دغه عبادت ځای ته د اور لمبې ورسی شي ډیر لرغونی آثار خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي اورونه د جمعې ماسپښین د سان چونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اوسونګ سیمه ته خپاره شول. د راپورونو له مخې د شمالونو له امله د اور لمبې د جنوبي کوریا د اندونګ، یونګ یانګ، یونګ دوک او چونګ ګوسونګ سیمو ته خپرې شوې دي. د جنوبي کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رویټرز اژانس ته وویل چې د اوسونګ اورونه ډیر پراخ او په چټکۍ پسې پراخې شي. چارواکي وایي چې پرون تر غرمې وروسته د اوسونګ د غرونو پر سر د اور وژنې یو هلیکوپټر نسکوره شوه چې له امله یې پیلوټ ووشل شو. د دې پیښې پلټنه روانه ده. شاوخوا 5000 پوځیان او د اور وژلو په زرګونو وسایل د لګیدلو اورونو د وژلو هڅه کوي. په جنوبي کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټر هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیستې ده.
د روژې رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژوي، خلوم هم باید روژوي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر راسکار وکړو.
سلامونه تاسو ته ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو، تر دې دم پورې روژه ډیره ښه تیره شوې ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر لپاره نیسي.
د ماخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تیر کړم. الله تعالی د زمونږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډک روژه غواړم.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مسلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو دا څه کیږي نه
د یوې مرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سمبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه تخ کوم چې تاسو فاتې گئی
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر منرتونکو دنیا لمن وای چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي لبي وسلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي خو یو شمیر خلک وای چې د روژه په میاشت کې په زینو افغان کورنۍ وکړي لنورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له خځو سره کیږي دا خځې وای چې که په روژه ماده کې خواړه د نارینه او پزره نوي یا هم لګ نا وخت چمتو شي دوی ته سپکې سپوري خبرې کوي حتی لاس ور باندې پورته کوي د خځو د حقونو فعال اوګي احمد زی وای چې ډیر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره بد چلند کوي
دا سیمې ډیر کسان لیدلې دي چې په خپل کور دننه په خزه باندې بدخوی کړي دا په قارسی وی دي وخلې دي آتا دوی ته دا لازم نه ده هغه خزه بیچاره هم روژه نیسی هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالي او هم د کور هم د ژوند ټول حصو او ټول بخښونو ته د متوجي ده چې زه څه باید وکم د سهار نه چې پاتې تر شپې پورې دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنت وي نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه د هغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بس یو خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنه او اولاد ته یو خفزه را ایجاد کی
یو شمیر نارینه بیا پروژه کې د خپل بدخویي لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالی جیب بل د عمل درلودل غني وای ټول ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملای یا کوچنۍ وهي یا هم له مېرمنو سره لانجی وي د کابل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم جمشید راته وای په دې اکل سره غږیدلی
بالکل ما هم عمل درلوده د روزي مسكينو غیر حق به ما په زنانو سیاسترو باندې لاس پورته کو ما د څه فکر کو لکه زه چې خپل زه یوازې د روزي مو نور څوک په کور کې روزه نه دي یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي غصې کوي له دغه کار نه لاس واخلي ځکه ښه کار نه ده زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې روژه هم دواړه نیسي دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي په روژه کې تریخ چلند سره کوي کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي
روژه خو ټول نیسي ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې د کول دي پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي ولې ډیرای نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي او جماعت باندې سوب نه پويږي لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هرڅه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخکې وي پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستل شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې غوي ځان نشي کنټرولولې ما خام کې د دوی نو مغزه سه خراب وي ولی بیا خپل غوسه په خزو باندې سړوي نو ول پټول کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي ک دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې یعنی خپل دوی دغه فکر باید لزان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت یا د غورزی ټول ورځ کې چروژه یې نیولې په مېرمنو باندې باید غوسه نشي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کی ډېرې نارینه غلې دلې دي چې په کور کې ډېره بد خلقی کوي او یوازینی عامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولای او یا هم پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي سړولای نو به مرمنه بیچاره ګانې رئیسار کې په غوي باندې دغه غوسه مثلا سړوي ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کول شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مرمنه سره کومک وکړي چې په وخت باندې هرڅه تیار شي او یز دې ته مثلا وخت پاتې نشي چې به سړی راځي چې په مرمنه باندې په قهر شي
څه دغه څه کول په کار دي چې دغه څه یو جار جنجال مخه وي
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه تغیرات پکې راولي ولی خدای دې لري به ځینې نارینه هم په کورونو کې دا سشته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره کنه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه موږ لرو ولې ډېری به داسې بدخویي
پوي چې کینو هغه نه یوازې د حکومت نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بد خلقی کوي، لاس په پورته کوي او بد چلن ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري، ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کیږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مړه بدخویوي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویوي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډیر مهم دی، چې مثلا نارینه بدخویوي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپل خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دی له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هغه خپل ژوند په نظر کې راولي، هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ول په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زو ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي. دا یو چالوړ ده کله چې یو خزه پردي کور ته ځینو، هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنانو باید چلن ورسره خو شي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ ناوخت وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی و، ان بل وایي چې ما په ده باندې واله شي، مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي، نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي، دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده، درې چنده، پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کم لحاظ هغه باندې لاس چېږي؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روګ دي دي دوی هغه پروژه کې خپل نشئی توکو ته نشي رسیدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډیره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روږ دي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږ دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشئی توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په میرمنو باندې وباسي. سرل داس دا ښه خبره نه ده، ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره کتلې دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا غوی وای ټکای. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومان شتون وي. ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومان عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبي، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره دي چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کا سیاستي، تاسو کنارینه وی خزینه وی دغه بد چلن ته بد چلن وایي، خپل څه کوي؟ کدی سلک معلومات راکړي.
مننه فرشته جانې. زکه خپل مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډیره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکاري ته اړتیا لري. نو میرمن میو کارو کی زمون د کوم سه دوام کارو کما کاغذ دریم کی زوان سلورم کار زو کم. خو به روژې په مواردو کې ز ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو د کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت کې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمانه وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم، په دې کې زنه کم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ، عوام زبنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک.
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي. کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي، یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کی پښلمه تیار کی هغه فقط را پاتې شي راځي پښلمه تیار دی. یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لوري د عملونو زما میرمنې کتلی، بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه، بس زه چې کور کې هم زه دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال له هغه سره کار کوم، ان ماته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبلیږي.
قهر او د غوسه په ارتباط باندې روزه وي او که بغیر د روزه نه دا نادرست او نادل نه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت او دا د غفران او د مغفرت میاشت، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غوسې کوي، نو هغوی خپلې غوسې راکمې کړي، خپلې غوسې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غوسې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غوسې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 تربیا پرز کې چې یاست، الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي، خو هغه کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو په وخت باندې غذا تیاری. پروژه کې زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالم روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي. او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د مشمانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د مشمانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت عبادت چې لازم دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرول چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړې ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیرته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولای پلار یا مینده، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا لاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغهم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیه له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
که په دې خبرې وکړي که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو. د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ود په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ود په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دو نیم کال باید یو ماشوم ته شودی ورکړل شي. ولی وس عامه په هوای نه شوای چې تر دو نیم کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې دو نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د حقوق له هغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علوم کې چې تاسو تر دو نیم کال پورې ماشومان ته شودی ورکړي، ولی هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږي دغه نه جلوګیری وکړي. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک هغه ده چې د خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانان خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بتکیږي، سلوکیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغوی غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو، او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سمبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لوږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډیره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا قوانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر ما چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برالاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه روژه ماتي کې د دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته هغه کومه ډوډۍ چې ده کای ورته تازه تیارولی شي، خو دا خو ډېر ښه. او که چېرته
نش کول د روژه میاته خوړل لکی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خوشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، د پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی، بلکه دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. کچیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلی نه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په ذهن کې د په فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اگر کم پیام چې روژه لري او ته ورسول شي تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایي چې روژه د برکت میاشته، ولی ماشوم خو متمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سم نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي، په تیر ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو اولاد دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملیم او روژې پتن کړم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیارې میاشتې الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدې تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلا او له خپل ماشومانو سره داسې چار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشته، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایزما ده او د دې ثواب هم زی ورکوم، نو باید په دې میاشت کې منګه او سیل ولرو، دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې بعد منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان او تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیه، په کورنۍ کې خرابیه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیه. دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نه زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دعوت دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمو سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
Thank you. افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com
azadiradio 24